السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. جاپان له افغانستان سره د 85.4 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د دسمبر څلورمه په افغانستان کې د وژل شوي بشرپال جاپاني تیتسو ناکومارا څلورم تلین دی. ناکومارا د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د جاپان سفارت ویلي ناکومارا اوس نشته، خو د هغه پروژې د هغه د جاپاني او افغان همکارانو لخوا دوام لري. جاپاني چارواکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې له افغانستان سره د ټولو مرستو اندازه 440 میلیون ډالرو ته رسیږي. چین د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. د چین د پیپلز ډیلی د ورځپاڼې د راپور له مخې له 280 زیاتو زلزله ځپلو کورنیو سره د چین د خیمو مرسته شوې ده. ورځپاڼې په هرات کې طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د مالي او مدیریت د چارو د چارواکي عبدالسلام بارکزي له قوله ویلي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې او د مرستو دغه لړۍ به دوام ولري. د راپور له مخې چین په دې وروستیو کې پر بشري مرستو بار یو څلوېښت کانټینرونه سیمې ته استولي او د ویش لړۍ له یکشنبې ورځې راهیسې پیل شوې ده. د بارکزي په خبره د جامو په ګډون نور توکي به په زلزله ځپلو سیمو کې په اړو کسانو وویشل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی دي. نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاه آغا چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال راډیو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یو میرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې بریت پرې وشو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د نننۍ پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې تړانګه کې د سخت دریځې حماس ډلې له وسله والو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بېل دې چې د کره مرګ ژوبل شمېر وښي ویلي چې د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د اسرائیل او حماس سخت دریځې ډلې ترمنځ جګړه له ورځني اوربان وروسته چې دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. د دغه اوربان په مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 105 تنه چې ډیری اسرائیلیانو او د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېرې اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په دوهمه راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته د پوځي سلاحکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هممهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو په درنو ډزو کې لږ تر لږه دوه اوکراینیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د خرسون د والي الکساندر پروکودین په قول ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې تېره ورځ 112 هدفونه ویشتي دي. د نوموړي په خبره په دغو بریدونو کې د استوګنې کورونه، روغتیايي مرکزونه او یو شمېر نورې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 22مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. دغه راز یو شمېر افغان کډوال هم د ایراني چارواکو له ډېرو فشارونو سره ټکوي.
نیه گفتم شاید نشه.
یوه اونی هم نکیگی چه زما ورور پولیسو پا مترو که ونیو او افغانستان تایی ولیگر دیتا ور تر دیری سونزی لگو.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د نننی برید له حاله مو خبرو. د هرات زلزله ځپلې وایي هوا ډېره سړه شوې او نور دوی نشي کولی په خیمو کې ژوند وکړي.
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده، نه پوهیږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي.
د کندهار اوسیدونکي وایي سره له دې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت پیاوړی شوی خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هماغسې لوړې دي.
ډالر چې په هغه اچاو همشان په هغه کمه چې اوس اتش پیتو ته راغلي دي همشان دغسې ګران دي، غوړي، لوبیا، چای، بره، هر څه.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو. د خپرونې دوهمې نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم په هرات کې په شیعگانو وروستیو بریدونو ته ځانګړی شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او په دوی کې او پر دوی بندیزونه لګولی دي. اسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې وایي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دغو 14 ولایتونو کې ژوند، کار او روزګار وکړي. اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال وایي وروستیو کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کوي.
د ایران ملي امنیت شورا 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې په کې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال له پایله د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویه، بوی رحمت او هرمزگان له او خارونه دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یې وایي اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لا تیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د افغان کم طبيعي
آسانستان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخودو په شات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
نه غفتم شاید نشه.
یو اونۍ هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته ولیږه. دې ته ورته ډیر سوز
لرم.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو پاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت وغوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 15 میلیون افغان کډوال میشتې چې له نیمایي زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و مریدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د ایران یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله ایراني رسنیو ویلي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له دې وروسته له اوسېدو او له کار کولو منع کړی شوي دي. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟
سلامونه درنوي تاسو ته، ستاسو د پروګرام محترم اورېدونکو ته. په ټوله کې خو دا د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده، او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده، او یعنی د لنډې مودې نه دي، اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دي هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي، او تر څو چې موږ یې کولای دا غي نور چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله ساده صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و، او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره ورسته څرګندونو کې چې دوی وویل. په د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري، په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې، بس له یوې خوا چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای، که چېرته دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او له بل خوا نه هغه کوم ادعاوې چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي، یعنی دوی خپل هغه اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د امن انساني قوانینو سره په ټکر کې او امن اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی، نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو ورځ پیر ودري، لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت جنګ کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس له کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
لکه څنګه چې تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه سي ده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوي چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کوم همغږي وي چې دغه سي ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنن خو همداسې ښکاري، ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدر اعظم دا چې تاسو میسي چې هغه خپل د اجرایي صلاحیتونه اصلا صلاحیت نه لري، لکن دا څه باید سره ووایي چې د کیو د دوی ترمنځ یا منطقوي استماعي یو توافق شوی ده، او دا د ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي، سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي، او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي، سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې د پروژې په یو څنګه پیدا شي، په هغه باندې په دې کوشش وکړي چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلی ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي، او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا پویره کېږي هم نه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سید ذاکر شاه سادات چې پر افغان کډوالو په ایران کې د ایراني چارواکو د ورستیو فشارونو په باب خپل نظر سره شریکو. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ مخکې خبرونه کوم واوریدل دي پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین نن له یو وسلوال بریده روغ و د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټک دلته په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، د دغه برید جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ چې کله وشو او په څه ډول؟
بالکل نوري صاحب، دا نن قریبا د غرمې په وخت باندې، د پاکستان افغانستان په وخت، د غرمې په وخت منظور پښتین تللی او چمن ښار ته چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله ده د دواړو ترمنځ هلته تللی او په هغه ښار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته هلته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي، دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خواته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې 15 یا 40 ورځ د هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت نن وینا وکړه او له دې وروستو دی بیا روانو تربت تتلو. تربت بیا د بلوچستان یو بل شار دی چې په هغې کې بیا د بلوچستانو یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولی و چې دی به بیا تربت شار ته ځي، خو همدغه چمن شار کې په دی باندې یو پریس کلب دی، د چمن شار او هغې باندې هلته کې نږدې هغې سره ډزې شوي دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتی چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي یا چا نه دي کړې.
مستقیم د سپرلی موټر په نښه شوی ده په ډزو کې.
د سپرلی موټر باندې یو څو مرمۍ لګېدلې دي، د چکم د سره چکم یو بل ملګری دی، زبیر آغا نوم دی، د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. هغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وویل چې منظور په موټر باندې 3-4-5 مرمۍ لګېدلې دي.
څه ویل کېږي چې دا ډزې به چا کړې وي؟ چالو خو به
ابتدایي توګه باندې خو همدغه سړي دا زبیر د مونږ اووی چې داسې شوي دي چې دا دغه ځای باندې امنیتي چارواکي ولاړو چې په هغې کې لیویز والا هم وو، په هغې کې پولیس والا هم وو او ایف سیم وو. نو اوس ډزې خو دی وایي د ده په وینا چې دا هم د دې د خوا شوي دي، یعنی امنیتي چارواکو لخوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتي چارواکو کې بیا دا چا کړي دي، چې ایف سی کړي دي، لیویز کړي دي یا پولیسو کړي دي.
دغه نننې پېښې ته په پام سره آیا داسې کوم ورته پېښې سره مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی وو؟
داسې یو پېښه یو وخت شوي وه، پی ټی ایم به ټول یوازې منظور پښتین به نه، چې پی ټی ایم باندې خړ کمر کومه واقعا چې وه، په هغې کې ډزې شوي وې فوج له خوا او په هغې کې ډېر کسان وژل شوي وو. هغه وخت کې محسن داوړم وو او علي وزیر هم په هغه ځای کې وو، او بیا هغې نه پس علي وزیر ونیول شو، محسن داوړم څه وخت پورې پټ وو. غالبا منظور پښتین په هغه وخت کې نه و هغه ځای کې، خو پی ټی ایم په کسانو باندې ډزې شوي وو، هغې کې ډېر زیات کسان، یعنی 15-16 داسې ماته کره شمېره نه ده معلومه، خو 100 کسان په هغې کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. پکې
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان په چمن سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د وسلوال برید له نورو جزئیاتو خبرولو. منظور پښتین له دغه بریده روغ وتلی، خو په دغه برید کې د هغه یو ملګری یو همکاري البته چې په لاره کې ورسره وو ټپي شوی، او دغه راځي ولاروي میرمن هم ټپي شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه په غزې ترانګه کې له حماس څخه درې ډلې سره په جګړه بوخت دي. لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوې غزه کې خپل پلان شوي ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني، له ورځني اوربند وروسته جګړو بیرته زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلي پوځیانو او حماس استخدریزې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، بریدونه وروسته له هغه بیا پیل شول چې د دوی ترمنځ ورځنی لنډمهاله اوربند د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربان پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبری اجانس لیکلي داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د غزې تړانګې په کلابندې شوې او د کډوالو په ګڼمیشتې جنوبي سیمه کې پلان شوي ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاوتریخوالی داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لویه لاره بنده کړې او د غزې تړانګه یې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا 40 سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکي وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله دغو لارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر 60 ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,500 اوښتی. حماس سختدریځه ډلې نږدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرائیلو غچ اخیستونکي بریدونه دوام لري چې له ورځني اوربند پرته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. مخکې په خبر کې مو واورېدل چې چین هم د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. خو بلخوا په هرات کې زلزله ځپلي وایي هوا ډېره سړه شوې او دوی نور نشي کولی چې په خیمو کې ژوند وکړي. ډېر زلزله ځپلي هم تر اوسه سرپناه نه لري او په موقتو خیمو او نورو ځایونو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونی زلزلې نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډېری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. د دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلي صدیقه وایي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده. نه پوهېږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغې سړې هوا سره ګزاره وکړو.
له زلزلې زیانمن شوی د زندهجان ولسوالۍ د کشکک کلي اوسېدونکی عبدالباقي وایي د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې په ځیر روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزله کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وایي نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړي چې لا هم په خیمه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وعده راکړه چې کور جوړوو. موږ 120 کورنۍ یو. له 120 کورنو څخه یې 40 یې د خافي شرکت اخیستي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې شل کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقي د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمېر زلزله ځپلي اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل
شارک های مختلفی که به همت خود تاجران و مردمان خیر
د بیلابیلو خرګوټو کارونه چې سوداګرو او خیر رسوونکو خلکو په ګلران، زندجان، روبات سنګي او غوریان ولسوالیو کې پر غاړه اخیستي په چټکۍ روان دي او ډېر ښه پر مخ ځي. د دې کورونو کلي به له ژمې څخه مخکې اړمنو خلکو ته ورکړل شي، خو اوس مهال دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمېر خوراکي توکي د دولت موسسو او خلکو لخوا دوی ته ویشل کیږي.
مقدار طریق مؤسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای نو.
روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې پر روان شمې کې بعد زلزله ځپلو روغتیا وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومان او ښځو او هغو کسانو چې له مخکې ناروغ و له خطر سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلي په شدیدو تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید اوبلن نس ناستي اخته شوي دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه عیسا ګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي:
یو چې روغ شي د دې سړې هوا له امله بل یې ناروغ شي. یوې ښار ته وړی سینه بغل شوی، په کلینیک کې دوا ورکړه ښه نه شو، بیا یې ورور ښار ته یووړو، هلته یې وویل سینه بغل شوی. زموږ د ماشومانو دا ناروغۍ د سړې هوا له امله دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټکنونو له امله په 302 اتیا کلیو کې شاوخوا 215 زره کسان چې 60% ماشومان دي په مستقیم ډول اغېزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه راټیټه شوې او باید د توکو بیه هم راټیټه شي. خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر بیه د پخوا په پرتله ډېر راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی دی. نو تفصیل په دې راپور کې:
کندهار کې د خوراکي توکو دا نرخونه په هغه بیه دي چې یو ډالر د 80 افغانۍ په بدل کې تبادله کېدی. خو اوس چې یو ډالر تر 60 افغانۍ راټیټ شوی، خوراکي توکي په هغه بیه دي. خلک وایي د ډالرو له لوړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو بیې تل لوړېږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیه بیخي ډیر راټیټه سوې، خو خوراکي توکي په پخوانی بیه دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبان حکومت د توکو بیه کنټرول کړي.
معنی قدرت لار ډالر چې پاغه اچاو اومشان پاغه کمه چې وساتش په تو تر غلې دي، اومشان دغه سی ګرانجی غوړی لوبیا چای برا ارڅ چې کم خوراکي توکي دي چار شیت مفت ضرورت یغه شی پرغه زړه نرخ بدارد. ډالر که څه سوي دي مګر شی پاغه قیمت دي.
نمی حمید امیدی خوراکی تو کلا تروس پراغه بایجه کلا چه ڈالر هم کشت سوی دی کلا چه ڈالر دوی اغانی ادری اغانی پورت سی خوراکی تو کی مخی جسمند که متونه بی ساری لورس او کلا چه اوست شپوش اچه سخش پوش پیتو یا توش پیتو وش پیتو تراغلی بی هم خوراکی تو کی پراغه بایجه.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان صفی الله عاصم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه یې له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیو لیست چمتو کړي.
کندهار ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس ترسره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې دا نرخونه په کنټرول کې به د امکان تر حده پورې تغییر راځي او هم به د کندهار د ولایت مقام، کندهار ښاروالۍ او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې لوړېدل موقتي بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات به دایمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه عصمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بیې کنټرول ترسره کړي تر څو په دې بد اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسعارو او هم د افغانۍ پر قاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته قاچاکیږي بندیز او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو هغه د دې دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره ترسره کېدل، دغه لاملونه دي چې د افغانۍ ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بیې په راټیټېدو سره د پټرول په بیه کې کوم بدلون نه دی راغلی او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پټرول په 1.8 افغانۍ پلورل کیږي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. د برخې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مهروي په څو شیبو کې زموږ همکار صفي الله ستانګزی وړاندې کوي، خو اوس یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته. جاپان له افغانستان سره د 5.4 میلیون ډالر نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مسؤلو لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تتسو ناکومورا 4 تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4 په ننګرهار کې د ناپیژند وسله والو له لوري په ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. چین د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. د چین د پیپلز ډیلی د ورځپاڼې د راپور له مخې له 280 زیاتو زلزله ځپلو کورنیو سره د چین د خیمو مرسته شوې ده. ورځپاڼې په هرات کې طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو ریاست د مالیه او مدیریت د چارو د یو چارواکي عبدالسلام بارکزي له قوله ویلي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې او د مرستو دغه لړۍ به دوام ولري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین له یوه وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مسؤول زبیر شاه هغه چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال رډیو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلي چې یو همکار یې ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یوه میرمن هم چې لاروی وه ټپي شوی دی. تر اوسه د دغې پیښې مسؤوله چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبې په غزې ترنګ کې د سخدریز حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دی چې د کره مرګ ژوبلې شمېر وښي. ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېره اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث موزه صفی الله ستانګزی خراغلاست ویم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف ترسره کېږي فکر کوئ؟
ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټولو نړیوال ته جوته ده کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هېوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلی چې دا غدې کشویه دی که سنی دی. نمونه ورکولی کېږي. نمونه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي هغه د دین نه کاملا آګاهي لري د دین نه استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هیواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي دا بلګونه کوي هدف د دوی افغان وژنه دی هدف د دوی دا ده چې دغه هیواد باید سوکاله نه وي دا هیواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هیواد ته ستونزې راپیدا کړي دا د نن ورځې خبره نه ده دا 45 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل ستون لرلو فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي دوی د افغانستان د بقا دپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ دپاره او د دې هیواد د تباهۍ دپاره په ټول د دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکم چې پر شیګانو باندې په افغانستان کې بریدونه کڅه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې د کابل په لویدیز کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول تاب کندهار په مزار شریف په بغلان کې او تر ټولو ورستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیګانو وژل کېدل دي دغه بریدونه په څه معنا دي هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته تاسو ته پروګرام درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګوره دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري مخکې هم دا کارونه شوي وو ځکه چې تاسو میلمه وویل خو د جهاد په وخت کې په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو او موږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوی وو استخباراتي جګړو لپاره او بل طالبان یو بل مسؤلیت وو چې دوی غوښتل چې دغه مسلي جنگونو ته هم لمن وو یاد وساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډیر زیات فعال ده وهابي خلک چې د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده تاسو په یاد وساتئ د طالبان د په 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې د بریدونه زیات وو اوس هم دغه دوه نیم کال نه زیات شو چې دوی داغلې ده هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي همدغه وهابیه ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده هغه مذهبي جنگ هم دوی شیعګانو باندې تر طرفه یې او په بیاځو مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه په خانقاه کې په دغه ځایونه کې مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې دوی بریدونه وکړله خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنگ هم د استخباراتي جنگ سربېره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې ده دغه حقاني شبکه چې ده دوی ډېر خلک وهابیان ده ټول خلکو ته معلوم ده او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي کله به بل باندې اچي کله به بل باندې اچي حالان چې همدغه داعش هم دوی د طالب هم دوی د القاعده هم دوی د ټول ملګري و مخکې ملګري و اوس هم ملګري ده د دوی کدوی وای په لاسانه کې یو څه وای دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونستي یا د داعش مخونستي ټول یو ګروپ د ملګرو ده ټول یو د یو افکار لري یو وظیفه لري یو دند لري او یو بادار لري چې موږ امریکا ده او موږ اسرائیل
مننه کوم کاغلی شیرزای دي تاسو خبري مو اوریدلې البته د امریکا متحده ایالاتونو او تیرندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان
د القاعده شبکې امدارنګ د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه یې کړي دي او څه کولی شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکیلتیا څومره ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګوره، راځه چې موږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کیږئ، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږئ، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. آی کاش دا بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده. دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري. حتی که هغه په حالي که بېحالی یا که بېلاري که په لاري، هغوی چې استاد ده، یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیث کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سره حساسیت ښیي چې پلار هغه استاد ده. نو استاد، مسجد، عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیولی کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسان کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر ده، او د دوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانان تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته موږ مسلمان نه شو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې 15 دقیقې ونیز بس تا غوږی است. شیرزای صاحب، یو مسله بل هم شته چې د افغانستان اوسنی واکمنان چې دي د طالبانو حکومت، دوی د شیعهګانو د هزارګانو د ادفی بریدونو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات کولای شي، وړتیا لري که څنګه؟ له دوی څه توقع کیدای شي په دغه مورد باندې؟
او وګورئ، دا کوم وخت چې طالبان راغلي، دا په شیعهګانو باندې په بریدونو زیات شو. ترڅو چې د شیعهګان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونسپارل شي، شیعهګانو په شیعهګون ته په خپله بمنه علاقه وکړو، په خپله کوم ځایونه چې دوی اوسېږي د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او همغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وایي دا یو مذهبي جنګ هم را روان ده، نو دوی په چې امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعهګانو په شیعهګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعهګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعهګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعهګان په خپل امنیت په خپله ونیسي. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعهګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بالکل په یو ښه رویه ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږې چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې، په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوې ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه پوهېږې، نو ولې اعتماد نه کوې په خپله محلي کادرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې سل ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارهګانو او د شیعهګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنګ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی هزارهګان دا دوی غولوي.
مننه کوم ښاغلی زازه شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعهګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جوماتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټیس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي راځي یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده، په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر دې ځکه نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کوي. مثلا مونږ ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو، دا د سیرت نبوي چې مونږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمې کړې وي، توهینې کړې وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړې وي. یو نمونه د فکر راته وښیي. بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغو کې مونږ خپله لاس لرو. یعنی پروژه پردی ده، سیاست د پردی ده، عملي کوي خپل افغانان یې عملي کوي د پردیو په اشارې. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که هغه د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که هغه وي، اهل کسان
یعنی اصلاح شوی کسان تاسو په حکومت کې راولي هغه ته واک ورکې کنه هغه ته اختیار ورکې، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټولو حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحاتو لپاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو؟ اوره د کوشش څه معنی لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپرې په هغه چوکو کې، ولې اصلاح شوی کس نه راولي؟ دا ولې نه 50 کاله زه همدغه اورمه چې مونږ ژمن یو اصلاحات راولو مدانو، نو ته چې اصلاحات راولې معنی دا ده چې ته مشکلات ډېر لري، مشکلات چې ته لرې د تا راوستي دي. اوس نه 50 کاله 60 کاله ما هغه وکړلو، صبر وکړو چې اصلاحات به راشي، د اصلاحاتو په نتیجه به هیواد جوړ شي، لیکن هیواد ورځ په ورځ خرابېږي. بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لرې؟ تو ولې اهل سړی وزیر کوې نه؟ ولې مامور کوې نه؟ ولې یو رسالت نه ورکوې؟ ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې؟ ولې اهل سړی
مهمه ده که څنګه کار ورکوي.
نه نه، هر څوک چې بدا څوک ځان توپک دار ټولو ته دی ورکی کنه، به حکومت د کرا کین حکومت وظیفه څه شو؟ د امنیتي ادارو وظیفه څه شو؟ د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شو؟ بیا د ماتم حقوقو په توپک راکی د څلوېښ میلیونه نفوس ته دی توپک هم ورکی، راکټونه دی ورکو، نه پوهېږم د چا په خلاف د اصلاح استعمالوو او د چا نه به ځانونه ساتو. موږ ټول افغانان یو، زو از عربو ما نه ځان ساتي، په تاجک بوزبک په یو بل نه ما ځان ساتي، دا خو درست نه ده. دغه پایلې غلطې دي. دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده. او دا چې عملي کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي. ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسایل زیات دي؟ ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شیا یم، حساسیت ښیي، یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغو ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي، ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي، لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه، د دغو نه ځان بیل بول. نو راځي دغه بریدونه په دغه وکړي، فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي. دا استخباراتي لوبه ده. دا مونږ ټول افغانان کغه هزاره ورونه مو دي، که پښتانه دي، که دغه تاجک دي، که ازبک دي، دغه مسله باید درک کړي. د دوی مشران دغه و د مو دوی مشران څوک دي؟ د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم، د پښتون په نوم، د تاجک په نوم، د ما مشر څوک و؟ آیا هغه اهل سړی و؟ آیا هغه هغه داسې سړی و چې خدای ته، وطن ته او د ولس ته ژمن و؟ نه، ټول شخصي ګټې وي، ټول سمتي ګټې وي، ټول ژبنیزې ګټې وي. د هیواد دپاره او د انسان دپاره، د اشرف مخلوقات دپاره، فرق نه کوي چې شین ده، سور ده، تور ده، چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا ترمنځ وي نه سي. دغه آګاهي خلکو نه لري، او خلک دغه کې رول لري، خپل خلک تر هغه ته ځي هڅې کوي. مثلا زه تاسو یو مثال درکوم. فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه، چا مړه کړه؟ داعش مړه کړه، القاعده مړه کړه، طالب مړه کړه، چا مړه کړه؟ خوندو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه؟ اوس دا افغانان د خپل ځانه ولې ګیله نه کوي؟ ولې نه کوي؟ ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو؟ ولې یو کس په حیث انسان، په حیث بشر، په حیث زاده د انسان، په حیث اشرف مخلوقات، ولې غلط کار کوي؟ ولې څوک توهینوي؟ ولې څوک تقریه حق خوري؟ ولې مثلا ضرر رسوي؟ آیا زه انتقاد خوري ساده ده؟ تلیفون کې ناست یم تاسو سره غږیږم، آیا زه اسلام؟
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پام دی موضوع باندې چې پرشیاګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي. یو پوسټ کړی و ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. له هغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي بریدونه او په دې وجه یې کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاصه توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د ده خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا از صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز ولي. دا البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزي لیکلي دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیعگان دي خپل مذهبي مشران له خان ونيستي چې ولې د شیعگانو ډلې جوړول او په عراق او سوریه کې جنگول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساغزی لیکلی دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوي شیعه ملکې دوی لیکلی. البته ضیا خان خاطر لیکلی فکر کوم په سنی حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو که پر انګریزانو هم ویده د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله ده البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو څلور دقیقې دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای مننه.
ګورې دلته مېلمه د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکامو باندې عمل وشي. او ګورې د کوم وخت نه چې دغه ځانې راتلو پورته شوې ده دوی کله د دین په احکامو باندې کار کړی تونستی دلی کله دی دین احکام منی که طالبان اصاب کو طالبان کله دی طالبانو کم عمل دی دین پا مطابق ده. دوی خزو پس کرونه که زندان کرده تحصیل تجازه نور که دی نور اقوام حق غصب کرده دی خلکو زمکه او کرونه غصبهی دی خلکو از یادگان اخیسته ده دی افغانستان دی ترقی او پیشرفت مخنیوی کهی محکمه سرایی ده خلق وجده ده دا کن پا دی دین پا کن زایی که دوی وی دا خبرشته هم داغ طالبان اول هم داغ طالبان دی دین پا مطابق دی عمل نکی نور تویستی داره دوی دی دین پا مطابق عمل نکی چه هم داغ پستون زر پیدا توی ده و داغ دومره مشکلات ده دین نوم ندوی استفاده که خلق خلقیانم هم دا کار که هم دا سی ظلم که ولی خلقیانم و دا طالبانم هم دا کار که خلقیان در شوروی او در سوسیالیستی یا شوارلند هم دست ظلم اخلاره او دوی در اسلام در نوم هم دست ظلم که او دین در نوم هم دست تجارت که کدغه پروسه نور همی در همه وره که در خلق و پوز رسی گی در به همه داخلی جگل و تبدیل من وخل در خلق بیا اوچه تیگی خلق خل زن در پاره خل مصب در پاره خل فقه در پاره خل مراسم در پاره دوی بیا یو زایکیگی یو متیکیگی دا خلق چه سمره وز غلیده یو وقت نه یو وقت دا خلق پورته کیگی دا به طالبان پا خیرم نهی دا افغانستان هم پا خیر نهی.
مننه شیرزای صاحب تاسو لگردون مننه. زازای صاحب تاسو تم روستای یو دقا وقت درکو که خبری لطفا لندی وکی مننه.
گوری دست ده مون مشخص سوگ نخیو مون دی دین خیو خا مون دی خوا الله کام خیو اگه که حق سوگی اگه که طالبی که غیر طالبی مون مکلاف شوید خ مون انسانیت خیو مون انسانان خیو ولی په افغانستان کې زه وایم چې زه پښتون مشوم ولی فکر ولی په نوم د تاجک ولی په نوم د افغان ولی په نوم د یو مسلمان نه یادوو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده ولی سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو دا د کوم نه شروع شوه تاجک پختو نظاره ازبک دغه اقوام دي دغه موږ مګر ټول موږ انسانان یو بشر یو دی الله مخلوق یو اشرف مخلوقات یو زاده دی انسان یو ولی د انسان په نوم وایو چې افغانانو کې انسانان وژل کیږي ولی نو وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي ولی نو وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي دا څه معنی لري طالب مړ شو شیعه مړ شو دا څه معنی لري دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده نه خدای اجازه درکړې ده نو د کومه کړه د ګېډې نه غږېږي غلط کرده. یعنی من گوره دلتا استخبارات جهان وای چه اوه واقعا دیگر بده خلق خلق آره ده چوک شیعه ده چوک پختون ده چوک ازبک ده چوک داغ چه رواج لدی چوک داغ چه بیت عرب بل مذبونه دی دخل در نمو توتا توتا کری دی
منه نه زازه سب سلامت و سی وقت پروگرام پخلاسی دو دیده تاسو لگردون منه نکم شیرزای سب و زازه سب کور موادان چه دقا پینزه وش دخی بس کیمو اشتراک و کرلده سو آوریدون کام دیره منه نه وقت مو بخیر.